سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډیریدل، کمزوري کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې دغه پوهنتونونو محصلین اندېښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کېږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبيږي او له حاضرۍ پرته دوی ته اسناد ورکول کېږي. د حقیقت سره د دې ونې خبرونه محمدي مسلې ته ځانګړې کړې ده او په اړه د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو. کاموال صاحب، مننه لدې چې وخت مو راکړ. که پیلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت کړو، خلک وایي کیفیت یې ټیټ دی، تاسو په اړه څه وایي؟
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي. کومګه تاسو وینئ لکه د هاروارد پوهنتون، پاندیډول، د اکسفورد پوهنتون، دا ټول خصوصي پوهنتونونه دي. کاشکې په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حصه یا دیرشمه حصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو، دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، دا د وخت یوه غوښتنه وه، باید ایجاد شوي وی. ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي، فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وشوي، ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه. نن په افغانستان کې نږدې 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي، ولې که تاسې په مقابل کې وګورئ، بیا پخپله په د دې اداره او کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی. دغه ریاست چې د 15 کسانو یا 16 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی، دا ډېره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه دي په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسي شي. اوس که موږ تاسو توجه وکړو، په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په څو کټګوریو تقسیمولی شو. اول ښه پوهنتونونه، دویم د قناعت وړ پوهنتونونه، او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي. دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي، دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه، بیا به هم په مخ باندې روان دی. دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ او تاسې ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یو سترګه ورته وګورو، په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی. داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی. معنا دا چې په دغسې پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي، محصل هم په دغه ژبه پوهیږي، استاد هم پوهیږي، نور امکانات هم نړیوال امکانات دي، چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یوه ښه لاسته راوړنه ده.
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی.
ما د مخ هم درته ویلی چې ټولو پوهنتونو ته په یوه سترګه نشو کتلی. دا موږ په څو کټګوریو کې تقسیم کړو. یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي، یعنی عالي وسه پوره نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي، په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسو پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کېږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه وه عملي شوې، چا نه وه ازمایلي. ولې کله چې دا شروع شو، ما د مخه ویلي چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت 130 خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړی دی. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل، هغه شرایط چې مقرری یا قانون ورته ورکړي، هغه هم په نظر کې نه نیول شوي او د پوهنتونونه ایجاد شوي. معنا دا چې په راست د پوهنتون کې پخپله علمي شخص نه و، هر څوک راغلی او خپله عریضه یې ورکړې ده او ځان ته یې پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعا د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تېرو دوه کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس پخپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغیږي، یعنی 12 پاسان دی، پخپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې، بلکې په افغانستان کې هم پخپله میدان د رقابت دی. خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي، هغه پوهنتون به پخپله له منځه ځي. دا په دې معنی باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید، څو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسسې چې حتی 50 کسان هم په هغې کې نوم لیکنه نه وکړي.
ډیر زیاته مننه. یو بل مسله چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې یو سل دیرش خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي، او ستاسو یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 15 کسه کارمندان لري ستاسو په شمول باندې، نو څارنه واقعا سخته ده. فکر نه کوم چې دلته فساد ته یو ډول زمینه برابرې.
اوس که دا موږ تاسو مقایسه کو د دولت نورو ادارو سره، هم خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شو. لومړی دا چې موږ دې ته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې باندې چې هغه پخوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل، موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسو په مخ کې اوس اسناد پراته دي، دا د سږ کال امتحان دی. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی، موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی، د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې، په دې کې باید تاسو خپل د کانکور امتحان واخلئ. کله چې دوی امتحان اخلي، دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو، په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه هیئت لاړ شي. د هیئت په مخ کې دغه ټول د مثال په ډول داوطلبان یا ګډون کوونکي د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کېږي. دلته لیستونه شته، تاسو پخپله وینئ. کله چې د امضاګانې واخیستل شي، په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي. دا امضا د دې لپاره کوي نور خانی قید کړي چې خدای نخواسته داسې څوک پکې هم شامل نه شي چې هغوی په امتحان کې نه وو او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي، یو هفته یا دوه هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانېږي، د هغې د اساس کتاب موږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي، موږ د پخوانو لیست سره یو ځل سره ورکوو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه چې هغوی په امتحان کې نه وو او د موسې خاوندانې په خپل سر په صنف کې کینئ. کله چې دلته سر ورکړو، موږ هغه امضا کړو، هغه موږ ته د اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنی سمستر چې تیر شو، په دې کې شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله کله موږ ورځو د پوهنتونونو لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې ازیري کې نمونه لیکل شوي په صنف کې دومره تعداد شته که نشته. سمستر چې پای ته ورسېد، امتحان یې واخیستل شو. د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کېږي چې تاسو د لومړي سمستر نتایج موږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوی. دویمه موضوع دا هم و چې په خوب چې زیات فساد بکېده، مثلا د یو پوهنتون نه بیزان ته د 500 سمسترو یا شپږ سمسترو نمرې جوړ کړي، البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلفې حلقې موجودې وي، دا به بل پوهنتون ته معرفي کړه، یو جال امضا به وکړه. د دې مخه موږ په دې ډول باندې ونیوله چې په هر سمستر کې چې زموږ تبدیلانې کېږي، په خپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسو د تبدیلانو لیست موږ ته راواستوئ. کله چې لیست راواستوئ، موږ یې د خپل کتاب سره سر ورکړو، موږ یې مکاتب وګورو. موږ چې کله صحیح کړه او هغې ته صحت ولیکل، دغه پروسه ختمیږي.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې مبارزې د پوهنتونونو نه څارنه کوي، خو ویل کېږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان، یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پوهنتون مخ نه ګوري، خو څلور کاله وروسته هغوی ډیپلوم اخلي، دا تاسو نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولی. په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپل ټولو مصايبو کې کس رادیوګانو سره دی که تلویزیونونو سره مې کړی، د دې موضوع نه ما د دې خبرې او دغه بدې پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورتړولې. او دا مې همیشه ویلي دي چې څوک چې جال کوي، څوک چې تقلب کوي، هغه د زور او د زر خاوندان دي. خوشبختانه مونږ ډیپلوم هم چاپ کړو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته، ولې دا چې تر ننه پورې موږ ډیپلوم توضیح کړی نه دی، ویشلی هم نه دی، یوازینی لامل همده و. موږ باید تور او سپین سره جدا کړو، او دا هم موږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسو به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسو د مطبوعاتو په لاس کې موږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي، څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي، که په معینیت کې کوي، که په وکالت کې، که قومندانۍ، که بلې که بلې، هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی، په هیڅ ډول هغې ته موږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکول شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پوهنتونونو کې بل هغه ستونزه ده چې خلتري سره ټکی کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي.
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بد استفاده شوې ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتونونه دي نو آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هماغسې کړي دي. نږدې 12 کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداب او بنسټ ایښودل شوی تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې نه کوم طرزالعمل دېته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا څه کم یو کال کېږي چې دېته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې. مونږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو، د لوړ فیس کچه څومره ده دا باید تعین کړو. باید د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټی هغه باید د دې خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو مؤسسه د 20,000 افغانۍ فیس والی بل د 100,000 والی، د دې کاملا موږ مخالف په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې په دې باندې موږ هم متيقین یو که د یوې مؤسسې 20,000 فیصد بل 15,000 شي یا 15,000 په دې کې مشکل نشته. ولې دا چې 20,000 د 100,000 سره بیا ډېر تفاوت دی، موږ کاملا دې مخالفی.
د طب او انجینرۍ دوه هغه برخې دي چې خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوي دي او هغوی په دې برخه کې محصلین جذبې. عموما دا دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی، خو په وروستیو کې ولیدل شول چې له خصوصي پوهنتونونو په دې دواړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوئ چې خصوصي پوهنتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب په اړه باندې د چزمونږ ریاست په تیرو 2 کالو کې وکړل، دا ټولو ته واضح دي. تاسې وګورئ چې پخوا به په یو خصوصي پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل، ولې زموږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوهنتون نشي کولی چې د طب په برخه کې د 100 کسان نه زیات محصلین جذب کړي. سره د دې چې موږ د مختلفو عکس العملونو سره واقع شو، ولې بیا هم موږ په خپله پریکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډېره ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې. په همدې ډول د انجینري پوهنځي کې هم موږ کوشش کوو چې دې ته هم یو معین تعداد وټاکو. تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې، ولې کېدای شي چې په راتلونکي 2 کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي. بله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې پخوا د پلان وزارت و، هغې به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده. ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي. تاسې وګورئ چې پخوا داسې هم شوي چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو هغه به ناستو په یو ځای کې به معمولیت کولو. موږ مجبور شو چې موږ دغه ګام واخلو او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي. د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به موږ او تاسې نه محدودوو. موږ د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغسې اقدام کړی. ځینې پوهنتونونه داسې شکایاتو چې ګویا دی 100 او 800 کسان په دغه پوهنځي کې نیسي، موږ هغې ته تعداد مشخص کړی چې تاسو څومره تعداد باید ونیسئ، په کم کم ډپارټمنټ کې باید ونیسئ. موږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي، ولې تعلیم تربیه پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی. او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا دغه فیصله هم کړی چې ځینې پوهنځي ممنوع دي. ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي موږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو. په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي موږ قوي کړو، لازمه نه ده چې موږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه.
Just believe.